په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کلای کوم. په پیل کې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو وغوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشي کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې طالبان دا کسان باید سمدستي خوشي کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. تفصیلي وروسته په خبرونه کې اوري. د طالبانو محکمې په لومړي ځل په کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافع محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ په درېو کسانو شرعي حدود عملي شوي او هر یوې 9 درې وهل شوی دی. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي دي. دا په تېرو لسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیم یا وروسته یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړۍ یا سریز ګټلی دی. لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ افغانستان په 2 وکټو او 3 توپونو او دوهمه په 6 توپونو وګټله. د جرمنی په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخیژو چې لکبل یې لږ تر لږه یو تن مړ او نه نور ژوبل شول. د جرمنی د اطفایې ویندوی ویلي چې د دې قصدي پیښې د شپږو تنو ټپیانو حالت نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 29 کلن او اصلا ارمنی دی نیولی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک ښار کې د سخت جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلینسکي پرون چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیبرودونیسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته یې د پام وړ تلفات اړه ولیدې. او وړاندې په خبرونه کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت د پرزیدو په مهال افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. ایران په دغه اقدام سره څه غواړي لاسته راوړي؟
زما په عقیده ایران دغه کار ته ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولای شي له همدې طریقه د افغانستان له اوسني حاکمیت سره خپل روابط ښه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی.
ماشوم می دوی تغذی شوی دی زنه شم کولای خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کما کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
په میدان وردګو ولایت کې د موچۍ د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د موچۍ ته لږ زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې انشاءالله د صادرات یې وسي.
په کندوز کې بیا د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی او یو علت دا دی چې د مرغانو د ساتلو شوقیان کم شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت د پرزیدو په مهال افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. طالبانو د ایران دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د لا ښه کېدو لور ته یو ګام بللی دی. تفصیل به له عصمت سروانه واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترون چهارشنبه وویل ایران د افغانستان د پخواني حکومت هغه وسلې او وسایل چې د تیر کال په اگست کې ایران ته وړل شوي وو دوی ته وسپارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلې د دوه هیوادونو ترمنځ له تماسونو وروسته افغانستان ته سپارل شوي دي. په هغو وسلو کې چې ایران د طالبانو حکومت ته سپارلي هموی ټانکونه، زغرګاډي، پوځي وسایت او نورې وسلې او نقلیه وسایت شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایران د اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لور ته یو ګام بللی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې ایران دا وسلې د سه شنبه په ماخوستن په اسلام کلا بندر کې طالبانو ته وسپارلې. ایران په خپل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د 2020 کال په اگست کې پر نیمروز او فراه ولایتونو د طالبانو د بریدونو په مهال د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر امنیتي ځواکونه له وسلو او زغرګاډو سره ایران ته واوښتل. د دغو زغرګاډو او پوځي لاریو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه پیمانه خپاره شول چې د افغانستان له پولې د ایران خواته انتقالی شي. د افغانستان د جمهوری نظام د نسکورېدو په مهال د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو لسګونه هیلیکوپټر او نورې الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته یوړې چې لا هم طالبانو ته نه دي سپارل شوي. تاجکستان ویلي چې د الوتکې د طالبانو حکومت ته نه سپاري. ازبکستان هم ویلي چې د الوتکې د امریکا دي ځکه طالبانو ته نه ورکوي. اکثر افغان پیلوټان متحده عربی اماراتو ته لیږدول شوي دي. خو ایران لومړنی هیواد دی چې طالبانو ته د افغانستان د پخوانی حکومت وسلې سپاري. راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریشي چې د طالبانو لاسته روغي په لاس ورغلي دي.
راپور کوم واوریدل چې ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان پخوانی حکومت پر زیدو په محل افغان پوځیانو ایران ته وړي وی طالبانو ته وسپارلې. اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو د نظر له خاوند عبدالکریم حقانی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویل چې ایران دا اقدام څنګه ارزوي.
زما په عقیده ایران دغه کارته ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولی چې کولای شي لامدې طریقه د افغانستان له اوسنی حکومت سره یا له اسلامي امارت سره خپل رابطه روابط خکړي او خپل اړیکې پراخې کړي او تر څو وکولای شي خپل هغه ملي ګټې کوم چې دوی ته ارزښت لري هغه خوندي کړي.
حقانیر صاحب له طالبانو سره د ایران اړیکې له دې سره سره خرابې دي چې طالبانو په خپل حکومت کې خصوصا شیعهګانو ته چندان ونده نه ده ورکړې، دلیل یې څه کېدای شي؟
ایرانی حاکمانو په تیر شل کلن دوران کې ښه فرصت درلود. دوی وکولای سوای د افغانستان په تیر رژیم باندې د نفوذ له اړخه په تیر بیا هغو کسانو ته سي ذهنن او فکرن له دوی سره په توافق کې یا د ایران د ګټو ساتلو ته ډیر لیوال وو. هغوی ته غوښن ځای په تیر حکومت کې پیدا کړی او تر دې وراخوا ایران لکه څنګه چې اکثرو هغو دوستانو ته معلومه ده چې په سیاست کې لاس لري، د ایران د څخه د ډالرو خلتي راتلی او په ار کې تشهیدی. نو زه فکر کوم چې دوی اوس خپل ملي ګټې تر بل هر څه لوړې بولي او په همدې بنیاد باندې طالبانو ته د همکاري لاس وخت کړی.
فکر کوئ چې د ایران او طالبانو اړیکه به تر ډیر وخت پورې په اوسنی شکل دوام وکولی شي؟
زه فکر کوم چې اوس د ایران حاکمیت د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې دغه سیو روابطو ته زړه کړی ده او هغه دا چې متل دی وای زما د دښمن زما دوست دی. نو دوی به وګوري چې تر کومه وخت پورې دوی د طالبانو محتاج دي. دوی معمولا صحنه ته ګوري بیا عمل کوي، خو اوس دوی مشترک دښمن لري او هغه داعش دی او بل دوی یو مشترک تربور لري چې هغه د امریکا متحده ایالات دي کوم چې دوی د تلیوال دي چې کولی شي په یو ډول یا بل ډول په د امریکا په حکومت باندې فشار راوړي تر څو هم د ایران په تړاو باندې او هم د افغانستان په تړاو باندې هغوی خپل دریسته تغییر ورکړي او یا پر خپل کړو وړو بیا کتنه وکړي. نو ګمان کوم چې تر وخت به دغه اړیکه په همدغه ډول چې پیل شوي دي دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانیارو چې د ایران له خوا د طالبانو حکومت د افغانستان د پخوانی حکومت د پوځي وسایتو او وسلو د ورکولو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي خپل نظر څرګندوو.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې خبرونه وارد په دې خبرونه کې بیا هم همدا د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلو او پوځي وسایتو موضوع چیرو چی ایران افغانستان ته بیرته ورکړی دی او دغه راز د افغانستان ځین نور غونډیو کې هم د افغانستان د پخوانی حکومت ډېر وسلې او مهمات شته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له طالبانو غوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکي اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشی کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په یو اعلان کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې طالبان دا کسان باید سمدستي خوشی کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. په اعلامیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې د غړي سمیرا حمیدی په قول ویل شوی طالبان له وخت رسیدو وروسته د خلکو سره زور زیاتی کړی او زورولی او ربړولی دی. په عین حال کې د اجمل حقیقي د اعتراف د ویډیو د خبرولو په وړاندې خبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤل دربار هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د کارکوونکو نیول او ګواښل د اندېښنې وړ وبلل. هغې وویل موږ د دغه یوټیوبر د نیولو په اړه راپور اندېښمن کړي و. د بشري حقونو د څار سازمان د رسنیو له کارکوونکو سره د طالبانو چلند مستند کړی دی. هغه چلند چې دوی رسنیو ته ننوځي او خبریالان په تاوتریخجنه توګه ګواښي دا د دې تایید مهر دی چې دوی د بیان ازادي او فردي ازادي ځپي وبخي. له بل خوا طالبان وایي اجمل حقیقي او د هغه ملګري اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولې. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو ادارې خبرې کړې ښکاري چې اجمل حقیقي او درې نور همکاران چې د بندیانو کالي اغوستي ولاړ دي او د حقیقي او دوو نورو همکارانو په لاسونو کې زولنې پرتې دي. حقیقي په دغه ویډیو کې په خپل جرم اعتراف کوي او له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. کاغلی حقیقی چې د جامو موډلینګ کاو په یوټیوب کې په خپل نوم چینل کې په بیلابیلو ټولنیزو او تفریحي مسایلو خبرونه کوي. په افغانستان کې د خوړو کمیت په پام یو شمیر میندې وایي چې خپل ماشومان سم نشي مړولای. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې هم ویلي چې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو اساسي عامل دا دی چې دوی ته سم او مقوي خواړه نه رسیږي. نور په دې راپور کې
کوم خوړو ته چې دا ضرورت لري هغه زنشم کوله چې ته برابر کړم او دې ته ور کړم.
د کابل اوسیدونکو تور پکې د خپل درې کلن ماشوم کیسه کوي وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې زوی په خوارزوکۍ اخته شوی دی. نوموړې د زوی خوارزوکي سخت زوروي وای داس لار نویني چې په مرسته خپل بچو ته مناسب خواړه برابر کړي.
ماشوم مې ده نو سوی تغذی شوې ده زنه شم کولای چې زه خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کما کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری محصولات بازګران خپل زمکو څخه لاسته راوړي. دوی هر کال غنم، لوبیا، نخود او نور ترکاری کوي اصل اخلي او په بازار کې خرڅوي. خو یو شمیر بازګران بیا له وچکالۍ څخه سرټکوي وایي چې په تیرو څو کلونو کې مناسب اورښت نه دی شوی نو ځکه د دوی کارهنې ته هم زیان اوښتی دی. څلوېښت کلن نجیب وایي چې تیرو وچکالیو یې د ځمکو حاصلات له نیمایي څخه هم رقم کړي دي.
وچکالۍ خو بیخي زیاته شوې ده. هغه کومې لال مې چې پخوا کېدلې هغه په دې تیرو پنځه کالو کې خو بیخي ونسولې، خصوصا بیا سږ کال چې په کوم ځای کې لال مې وي هغه لال مې وسوځېدلې. نو همدغسې خوراکي توکي چې دي بیخي هر څه ورځ په ورځ جګېږي، قیمتي راغلې ده. هر څه یو په پنځه یو په څلور سوي دي. داسې خلک شته چې د سبا او بیګا ته حیران دي چې شی نه لري، مشکلات زیات دي. همدغسې
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس عبدالباري عمر ویلي دي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدلو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له وجې د مرګ خطر ګواښوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق هم د تیر کال د قوس په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د کال تر اخره به نږدې 3.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم دي په خوارځواکۍ اخته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی دی او د یاد هیواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې له لورې د اوکراین د غلو د صادراتو مخنیوی د میلیونونو ماشومانو، ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنی لري. لویدیځ هیوادونه وایي روسیې په تور سمندرګي کې بندرونه محاصره کړي چې د اوکراین غلې نورې نړۍ ته صادر نه شي. د دغو صادراتو د بندېدو په نتیجه کې ویل کېږي په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایتالیا د باندنۍ چارو وزیر لویجی دی مایو پرون چهارشنبه په روم کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام کانفرنس ته وویل:
غواړم په زغرده ووایم چې موږ له روسیې د داسې یو کار تمه لرو، ځکه چې د غنمو د صادراتو بندول د میلیونونو ماشومانو، ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنی لري. ایتالیا به د حل لارو د موندلو او د غذایی امنیت د تضمینولو په لومړی کرخه کې وي.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې کانفرنس په روان جون تر 18 پورې د ایتالیا په پلازمینه روم کې دوام لري. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو همداراز وویل هغه سیمه چې د اوکراین د جګړې عواقب زیات زیانمنوي د مدیترانې له هیوادونو پیل شي او ایتالیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام په ملګرتیا هڅه کوي چې د یو نړیوال غذایی ناورین مخه ونیول شي. لویدیځ هیوادونه وایي چې روسیې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه محاصره کړي چې د دغه هیواد د میلیونونو ټنه غلو صادراتو مخه ونیول شي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل او د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان ډرلین هم پر اوکراین د روسیې د بې موجبه یرغل له کبله د نړۍ د غذایی بحران په اړه اندیښنه ښکاره کړه. شارل میشل پرون په بروکسل کې د اروپا پارلمان ته وویل روسیا له خوراکي موادو د وسلې په توګه کار اخلي او خپل اعمال د پخواني شوروي اتحاد د دورې په دروغ توجیه کوي.
کرملین د غذایی موادو د وسلې په جوړولو بوخت دی او د شوروي په سبک د دروغو په شبکې د خپلو اقداماتو ملاتړ کوي. موږ باید د دغو جالیاتو د شنډولو لپاره لاسونه سره ورکړو. دا روسی بیړی او راکټونه دي چې د کرنیزو محصولاتو د صادرېدو مخه نیسي. د روسیې ټانکونه، بمونه او ماینونه د اوکراین د محصولاتو د کښت او حاصل مخه نیسي.
اورزلا وان ډرلین ویلي چې روسیا په وحشیانه ډول اوکراین ویجاړوي، له همدې کبله موافقه شوې چې د اروپای اتحادیې له قوانینو سره سم د روسیې د تحریم شویو مؤسسو او افرادو د شتمنیو مصادره وارسول شي.
لبلی خواهد اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سیوردونیتسک جګړه د دونباس د سیمې لپاره برخلیک ټاکونکي بلل ده. د اوکراین په ختیځ سیوردونیتسک ښار کې د سخت جګړې په ترڅ کې د ښار څنډو ته اوکراینی ځواکونه په شاته تمبول شوې دي. زلنسکی ویلي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل دغه بشپړې جګړې په 1015 ورځ سیوردونیتسک بدون باسکې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته د پام وړ تلفات اړولي. زلنسکي دا یو سخته جګړه وبلله چې د په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. نوموړي له ټولو کسانو چې په دې لاره کې دفاع کوي مننه وکړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیمه یا وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړۍ یا سریز ګټلې دی. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي افغانستان په 8 وکټو او 2 توپونو او دوهمه په 2 توپونو وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک د نننۍ سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل درې منړي والا 500 اوریز لوبه د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې تر سره کړی. د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتواله نیولې او ان شاء الله چې د سیالۍ لوبډله پر وړاندې به د تیر دوه لوبو په څیر ښه نتیجه ولري.
د افغانستان او زیمبابوي لومړۍ شلاوره سیالي به د شنبه په ورځ د جون په 11 په هراري کې وشي. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم له هند سره لوبه کوي. دا لوبه د آسیایي جام د آسیایي ملتونو جام لا ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون په دې ترڅ کې له هانګ کانګ سره لوبه وکړه. دوه دی یو په مقابل کې هانګ کانګ دغه لوبه وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به وړاندې په کندوز کې د کورنیو مرغانو د کاروباریانو د شکایتونو په باب واورئ چې د وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی ځکه چې د دوی په وینا اوس د مرغانو د ساتلو شوقیان کم شوي. خو تر دې مخکې په میدان وردګو ولایت کې سکال شات ډیر تولید شوی خو بازار نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو د شاتو د تولید کاروباریانو ویلی دي چې یو علت چې سکال د مچیو شات زیات شوی خلکو د تولید ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده. د مچۍ روزونکو وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ پکښې کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچۍ او زیات حاصل ورکړي.
سږکال حاصلات د سږکال حاصلات سره صفات کوي. د سږکال حاصلات د شاتو خدي په جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سې ساکل نه جنگونه ست نه کوم بل هغه سس چیرته مزړو غواړي الته مو چي وړو او حاصلات ډیر خدي
دائم دې موږ په کړو کې پاتې کې شوت بعد ووزی یعنی بازار پیدا کوو. د اسلامي امارات نن دا وخت نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټیټوالي لامل شکایت کوي. محمد نعیم په میدان شار کې د مچیو یو بل پالون کې دی. دی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تلک زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي ان شاء الله د صادرات یو سي ټول افغاني تولیدات خرسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځنګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیدات ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپیولا راید وای چې د کورنۍ تولیدات هم لا تړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ دغه برخه خبره کړې ده چې تجارت او وزارت لوړ پوړي چارواکي د تراغلي زموږ ولایت ته او سره خبرې شوې دي او موږ ته ډاډ راکړل چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅه کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د څه باندې 9 میاشتو په تیرېدو سره د نړۍ هیڅ واد په رسمیت نه دی پیژندلی.
و امردل چې په میدان وردګو ولایت کې د مچیو د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري. په کندوز کې بیا د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی یو علت د خلکو اقتصادي ستونزې او بیکاري بولي چې په خبره د نظام په بدلون سره یې کچه لا لوړه شوې ده. په کندوز کې د مرغانو د پیر او پلور بازار کې یو شمیر دغو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د مرغانو د ساتلو شوقیان د پخوا په نسبت اوس ډیر کم شوي دي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې د کورونو او زینتي مرغانو پلورونکو وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورونو او مرغانو پیرودونکو او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورونوی څاروی او د زینتی مرغانو بازار د کندز ښار لودیز سنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونوی مرغانو دکانونه موجود دي. محمد سلیم چې له شل کلونو راهیسې د کورونوی مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پرېښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په ارامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډک وو او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کېږي، ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخو مر یو دوکاندار پردل خان وایي له څلوېښت کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅو، خدلاقي، بالفپېتې، یا د یګنې کنري، سایره، ګلسر دا شي نه خرڅو. ناس روشار دشت هغه خصې په هغه ډوډۍ د خورو سکوپ حساب کتاب یې ګرک شته. پخوا ډېر خو کار اوس روزګار نشته دی، اوس فلاله اوس هم نه کېږي. مخکې اوس کېده را خارجي نه به هم راغوښتې دی، ایران نه به هم راغوښتې دی، پاکستان نه به هم غوښتې، قسم قسم اوس هم هغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څاروی او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلا جان په نوم 60 کلن دوکاندار ازادۍ راډیو ته وویل
موږ ته ناس یو، موږ یو 5 روپۍ ګټو، خو دغه موږ نصیب نه شي، کار خراب دی. یو قسم د واشي دي ټول مرغۍ داسې دی تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې یو طالبانو کو نه زاړه دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې، لاس موږ ته را دي سل دانې په غلونو کې مري. د دې مخنیوی وشي.
په کندز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار ناقانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي، خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
ازادي راډیو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
السلام علیکم، زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورت وزارت رات کړ، موږ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې، په دیساوس کې، په جلال آباد کې، په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي او په دینو پیسې اخلي. دینه موږ ډیر په ازادي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رات خبر ہمارے اسلامی افغانستان افغانستان السلام علیکم.
السلام علیکم، زغلان خان مجاہد د لوګر لسیمې سایبر سماج کې موجود د ازادي ټولو کارمندانو ته سلامونه وایم او پس له سلام زموږ د کوچیانو مشکلات چې دي په افغانستان کې ډېر په مشکلاتو سره مخامخ دي. جعفري حکومت کې موږ له مشکلاتو سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر بې حده زیاتې وروره، چې موږ مالچرونه ټول زورواکو لندې کړي دي، غصب کړي دي، موږ څه مالداري دي نه مالچرو له لاسه ورکړي دي، له لاسه موتلي دي. نو هغه چې د وروره موږ اوس په سیمو کې نه پرېښودل کېږو، حکومت کارونه هم راباندې بندوي وروره، موږ کروندو ته هم نه پرېږدي، چې موږ مالداري وو هغه هم له لاسه ورکړه، د موږ مالچرونه چې دي هغه هم غصب دي، یا کوم وخت منجای باندې موږ استوګنې کړي دي، هموغو سیمو کې هم څوک موږ نه پرېږدي. او بعضې کوم کوچیان چې مالداره دي، د موږو هېڅ د مالدارۍ د استوګنې ځای نه شته، چې وروره پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړلي دي. موږ ټول استوګنه د ځمي په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ را شر شوي وروره. او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري، موږ د اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې دا موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې دروکه چې طالبان چې دا غوړی نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسو څخه موږ مرونو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
د خبرونه دوهمه نیمای ته ورسیدو. په افغانستان کې اته نیمه بجې شوې. وړاندې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهروي د خزو لپاره او اساسي بشري حقوقو خو اوس یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو وغوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشی کړي. د سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیسټي انټرنیشنل ویلي طالبان دا کسان باید سمدستي خوشی کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. لبل اخوات طالبان وای اجمل حقیقی او دغه ملګری اسلامي مقدسات ته د سپکاوی په تورنی ولي په غو ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو ادارې خبره کړې ښکاری چې اجمل حقیقی او درې نور همکاران چې د بندیانو کالی اغوستي ولال دی او د حقیقی او دوه نور همکارانو په لاسونو کې ځولنې پرتی دي. حقیقی په خپل جرم اعتراف کوي او طالبانو او د افغانستان خلکو بخنه غواړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په دریمه یا وروسته یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبډلې لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبډلې یا سریز ګټلې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي افغانستان په 2 وکټو او 3 دیرش توپونو او دوهمه په 7 توپونو وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی فرید او تک وایي چې د نن سیالي لپاره افغان لوبغاړو ښه تیاری نیولې ده. د جرمنی په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخیجاو چې لکبل الکتر لګي یو تن مړ او نه نور ژوبل شول. د جرمنی د اطفایي ویندوی ویل چې د دې قصدي پیښې د شپږو تنو ټپیانو حالت نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 90 کلن او اصلا ارمنۍ دی نیولی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیورودونیسک ښار کې د سخت جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي چې په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلنسکي پرون چهارشنبې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیورودونیسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته د پام وړ تلفات اړولي دي. زیلنسکي دا یوه سخته جګړه وبلله چې د ده په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. نوموړي له ټولو کسانو چې په دې لاره کې دفاع کوي مننه وکړه.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
که څه هم میرمنې د اولاد د جنسیت په تعینولو کې چې لور یا زوی نړۍ ته راوړي رول نه لري، خو بیا هم په ځینو کورنیو کې لیدل شوي کله چې جلۍ پیدا کیږي د نارینه و له خوا له ښځو سره سم چلند نه کیږي، دوی توهینېږي، کله خو له تاوتریخوالي سره هم مخ شي. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د یوې داسې مور خبرې اورو چې د لور په پیدا کېدلو ملامت شوې ده.
د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوم، حتی ما د دوستانو قربانو د خپلوانو د خوا ډیر داسې خبرې مې اورېدلې، ډیر داسې تهدیدو سره مخامخ شوم چې دا خو میراث خواره دي، دا د هغه د خاونه مېرمن را دغه خلک په قرار نه پریږي، دا ته مجبورې سي باید دوم واده وکې.
دی می میرمنې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې لونه ډېری ورته ګرانې دي، خو د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا خو څه چې آن د خپلوانو له لوري هم ځورول کېدل چې ولې زوی نه لري. د کابل اوسیدونکی عاشق الله جلال زوی وایي چې له تاوتریخوالي سره سره په ځینو لرو پرتو سیمو کې چې د رسنیو له سترګو هم پناه دي، نوې زیږیدلې ماشومه وژل کېږي او له مور سره یې د یوې مجرمې په څیر چلند کېږي.
موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې کله په یو کور کې لور پیدا کېږي نو په هغه مېرمنې باندې فشار راوړل کېږي، خواړه ورته په سم ډول نه ورکول کېږي لکه څنګه یې چې حق دی په هغه وخت کې، او په دې باندې ګواښ ورته کوي چې تاولې مثلا لور وزیږه ولا ولې دې زوی نه زیږوه. پرې وروستیو کلونو کې حتی پرې وروستیو وختونو کې موږ داسې خبر ترلاسه کړی دی چې کله یو ماشومه پیدا شوې ده هغه وژل شوې ده، په دې چې هغه نجلۍ وه، که چیرې هلک وای هغه نه وژل کېده. نو له بده مرغه چې دغسې پیښې زیاتې شوې دي او هیله ده چې خلک نور له دې جهالته ووځي او داسې پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
اکثر کسانو په باور په افغانی ټولنه کې چې کله یو جلی ودیږي د کور له نورو کارونو سره د نارینه اولاد پیدا کول هم دغه دند ګڼل کیږي. یو شمیر سړي په دې نظر دي چې زوی باید د زړښت پر وخت د دوی د لاس لکړې شي، لور خواسي هم د پردي کور ده. د غزنی اوسیدونکو نجیب وایي چې په دې پوهیږي چې لور تر زوی مهربانه وي، خو نارینه اولاد تر اخره له مور او پلار سره وي، نو ځکه دوی ته ډیر قدر لري.
موضوع دغه ده چې د زوی مسله دا ده چې دغه مور او پلار تر ډیره بریده پورې، مثلا تر ډیر وخته پورې چې مثلا څو ژوندې وي هغه که ښه وي که مثلا بد وي که هر څنګه وي د زوی په غاړه دي. نو لور مثلا چې ځوانه سي د ځواني مسله ده چې مجبوره ده چې واده وکي، واده وکړه بس ترې نه ځي خپل کار پسې ځي. کومه مهرباني چې واقعا لور لري هغه مهرباني کېدای شي په زوی کې نه اوسېږي، ولې که زوی هر څومره بده اوسېږي بیا هم مجبور مکلف دی چې خپل د مور او پلار هغه تر خپل اندازې پورې خدمت وکړي ورته. نو په دې خاطر باندې چې ده دا زوی تر یو حده پورې په جامع کې رول زیاتیږي د یو په یو کورنۍ کې یو مور او پلار په خاطر، کنه نور مهربانه کېدای شي چې زوی نه لور ډېره وي، خو مثلا لور کېدای شي خپل ژوند داسې ځای کې تیر کړي شي کېدای شي خواښ یې خسر سره هم تیر نه شي، خپل ژوند یې د خپل میړه سره تیر کړي، خو زوی مجبوره ده چې که هر څنګه اوسېږي نو خپل د مور او پلار هغه خدمت وکړي. دومره یو تفاوت استه.
خو ټول نارینه بیا دانه وایي چې زوی به ستونزې ورحلوي او لور به ورنځي. د غزنی اوسیدونکی میرشا وایي چې د لور او زوی پیدایښت یو ډول خوښیږي.
زه د دریو لونو او دوو زمونو څښتن یم او هیڅکله هم ما د خپل لونو او د زمونو ترمنځ فرق نه ده کړی، ځکه دا ماته بې تفاوته ده. شکر باسم چې الله تعالی ماته لونې راکړي. هسې بې ځایه یو غیرت یو ننګ ده چې مونږ د خپل لونې په سر شرم کوو، د ته اړتیا نشته چې څوک دې وشرمیږي. په دې باندې دې باید شکر وباسو، ځکه د الله تعالی نعمت ده که هغه لونه وي او که زوی وي، دواړه د الله تعالی نعمتونه دي او په دې کې باید مونږ او تاسې هیڅ فرق ونه کوو. شخصا ماته خو هیڅ تفاوت نه کوي او زه به زوی نه زیات قدر او عزت خپل لونې ته ورکوم. غوښتنه مې هم همدا چې باید هیڅ یو انسان باید خپل اولادونو ترمنځ دا فرق ونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست سنگر نیازی هم له غوپلرونو څخه دی چې د لور په پیدا کېدلو یې نه یوازې دا چې له میرمنې سره تاوتریخوالی نه دی کړی، بلکې له زوی نه زیات د لور په روزلو کې هڅه کوي.
له میرمنې سره مې د تاوتریخوالي په موخه کله هم اخوډب نه دی کړی، ما کله هم توپیري چلند نه دی کړی. د نارینه اولادونو په پرتله مې په لورګانو ډېر زحمت کړی، ځکه چې په افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې د نجونو په ځان متکی کېدل هغوی له شته خطرونو څخه ژغوري. هڅه مې کړې ده چې اولادونه مې په ټولنه کې مطرح کسان د خپل هیواد او ولس خدمتګاران واوسي. نو د همدغه هدف لپاره خپله زیاته پاملرنه ما لورګانو ته اړولې ده.
میرمن دورانی چې دوه اولادونه لري وایي خاوند او کورنۍ ته لور او زوی توپیر نه لري، څومره چې د زوی په پیدا کېدل خوښ وي په هغه اندازه لور هم ارزښت ورته لري.
ډیر خلک د لور په پیدایښت او خواري کوي. له فضل د خدای د موږ فامیل چې لیک لوست مو کړی دی او د لوستې کورنۍ څخه یم زه خپله د مشکل سره هیڅ مخ شوی نه یو او برعکس ډیر خوشحاله یو چې خدای موږ ته لور راکړی دی. هغه ته خوشحالي چې او موږ زوی ته کوو او لور ته یې هم کوو او زه له ټولو خوندې ورونو نه له ټولو فامیلونو ده غوښتنه د ما ده چې دوی باید هغه خوشحالي چې په هلک باندې کوي باید په نجلۍ مو کړي چې دا تاوتریخوالی او خشونت د ښځو په مخ کې له منځه لاړ شي.
نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې د لور او زوی پیدا کېدل په مور پورې اړه نه لري، نو ځکه د مور نه ملامتېږي. نور معلومات له نوموړي څخه اورو.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. کچیر د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري، او کچیر ته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
اسلام له نظر هم د جلی په پیدا کېدلو سره ناخوخي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولی لور نړۍ ته راوړی ده ګناه ده. دینی عالم او د پهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې اولاد ک لور وی یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی.
جنۍ په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای په کوم کور کې چې جنې پیدا سو هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله. دغه وجه ده چې کله جنې په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ور سره راځي، نو سنت د یو پسه یا یو وزا دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی چې یو رحمت غسی او دوه رحمت ل خپل جلی سره درې رحمت بسی. د الک پیدا کیدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي او د جنې ل پیدا کیدو سره دوه رحمت. او حدیث کې راځي چې د خزې نیکبختی دا د لومړی اولاد وي د سعادت او د نیکبختی یو علامت دا د لومړی اولاد وي لور وي. لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دوه لورګانې سترې کړې لوی کړې تربیه کړې او په خ وجه سره دوی ته تعلیم ورک تربیت ورک دینداری ورک عبادت ورخود، یعنی خط وی روزلې له دیانت روحي سره وروزلې، الله جل جلاله دته د جنت زیره ورکی د مستوجب د جنت کی. او الله جل جلاله دوی چې د دوا نیک انسانانو دوا د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوا لورګان دي، نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده. لورګان د الله ستر رحمتونه دي. په نسبت د زامنو لورګانو کې رحمت ډیر ده، شفقت او مهربانی هم پکې ډیر ده. د الله رب العزت رحمتونه په هغه قربان دي ووري چې هغه کور کې جنکی پیدا شوی وي او جنکی ډیر وي، او دا تاریخ او تجربه هم ثابته کړي په کومه کورنۍ کې چې جنې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي. همدا رقم د لور تداوم جون تا وفاداری او رحمت او مهربانی په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیر زیات ده.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمن ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چل.
اساسي او بشري حقوق سلامونه در نورې د نوکا اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. در نورې د نوکو داونه د بشري حقوقو په تړاوانه بحث درو ده چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري هم دانګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه او همدارنګه نور ډیر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچه په اړه معلومات راکړي نو خبروي.
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنگونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیه در راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې دیرش مادې لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجري لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجري لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاوریدونکو ته وایي چې بشري حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي. او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول ان سوته سره خپل څخه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهاني شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوي او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره
دی. اصولي صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چېرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعات ته اعتاد پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي. خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ د وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک بل ژوند وانه اخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولای شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورجنکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د ونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو، الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.